سالم رقابتونه د ټولنې د ودې سبب کیږي. په دې ډول رقابتونو کې خلک هڅه کوي له مثبتو لارو زیار وباسي او له خپلو سیالانو مخکې شي، خو ناسالم رقابتونه بیا د اشخاصو او ټولنې په زیان وي. په ناسالمو رقابتونو کې ډیر کله له نامشروع او غیر قانوني لارو د پرمختګ هڅه کیږي. دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی هم دا ستونزه یادوي.
تر ډیره سي څوک دا خبره وکړي ناسالم رقابتونو خبره ذهن د چا سیم ته ځي، لیکن دا پټولنه کې ستا پټولنه کې مثلا که یو کس لیک پرمختګ وکړي هغه کله اقتصادي اړخه یې کله بل اړخه په هغه کې خلک ناسالم رقابت ورسره کوي.
فرید آیان وایي هر څوک غواړي پرمختګ وکړي، خو ځینې د نورو په پرځولو کې خپل خیر ویني.
هر انسان غواړي چې پرمختګ وکړي، ولې دا د پرمختګ لاره چاره چې کوم ده دا بیا فرق کوي کنه. مثلا هغه مناسبه لاره چې کومه ده د ځان پرمختګ دپاره یا د فامیل پرمختګ دپاره یا هغه په ټوله کې مثلا هغه انساني خواهشات چې کوم دي هغې دپاره کار کول کنه، یا مثلا اقتصادي پرمختګ د یو چا زغم نه زغمل او یا داسې دې ته ورته نور مسایل.
ناسالم رقابتونه ډیر کله له کورنۍ رانیولې تر ښوونځي، پوهنتون، دفترونو او په نورو هغو ځایونو کې کیږي چې انسانانو ته د ګډ ژوند او کار زمینه برابروي. دا چې ولې یو ځوان له خپلو همزولو سره ناسالم رقابت ته مخه کوي، فرید آیان راته وایي.
ناڅم پوهاوی دا زه فکر کوم تر ټولو غټ لامل یې چې وخت چې زما مثلا په فامیل کې په کورنۍ په غړي کې چې پلار نیکه یا تر دې ورهاخوا مثلا زه ګورم چې بار راوځم د کلي ماحول یا په ټوله کې بیا د ټولنې ماحول ته زه ګورم چې مثلا هر کس احمد محمود هر کس په همدې لارې روان دی، هر کس د همدې لارې غواړي چې مثلا پرمختګ وکړي او یا هدف ته ځان ورسوي، نو دا به یې زه هم تر ټولو غټ لامل یې چې زه هم ناخبره او زه هم ناګاهانه مثلا په همدغه لار باندې اقدام کوم یا په همدغه لار ځم او دا مې نیت یو یا مې دا هغه فکر یې چې ګویا که زه دغسې وکړم مثلا زه به ورسېږم اهداف ته.
نیک محمد زکی بیا ټولنیز محرومیتونه د دې سبب بولي چې ځینې ځوانان ناسالمو رقابتونو ته مخه کړي.
اکثره د محرومیت له وجې کېدای هم کېدای سي، مثلا که یو کس یو شي ته ډېره هیله لري لیکن د هغه په بدل کې که بل کس د وړتیا په اساس یا په کوم بل اساس باندې هغه ځای ته رسیږي، بیا دا ناسالم رقابت کوي. ځان فرض کړو زه یو چا سره رقابت لرم کنه، بل کس وړي استاد نمرې ورکوي، استاد چې هغه ته د وړتیا په اساس شاید ورکړي، دلته د مال استاد سره کینه پیدا کیږي. پیونه یو لار باندې زله استاد سره کې ناخلم.
دا کابل اوسیدونکو سهراب ساپای وای ناسالم رقابتونه بد پیل لزان سره لري.
ناسالم رقابتونه ناسالم پایلې لري او ډیری ځوانان د ناسالم رقابتو لپاره ناسالم مجلسو کې چکه لګډون کوي، نو اکثریت په غیرت کې هم راځي. مثلا یو وای چې زور په لاس کې نسم، بل دغه ناسالم رقابت ته تشویقي ده په داس حال کې چې موږ خپې یو چې ور سوځول کوي، حتی همداراز یو ویزه سګرټ په ځل راوهم ترڅو نورو ته کمرې نشي او هغه سره ځان سیال کړي.
د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر وایي دا دې په ځای چې ځوانان خپل انرژي د نورو په پرځولو کې مصرفوي، ښه به وي چې د خپل ځان په لوړولو کې مصرف کړي.
ښه خبره به دغه وي چې د یو عالم خبره ده چې موږ چې څومره انرژي د هغه مقابل لوري په راپرځولو مصرفوو او په خپل لوړولو مصرف کړو نو ډېره به ښه وي.
د دره کمپنۍ مشر هغه ملک سهار بیا ځوانان له خپل ځان سره رقابت ته رابولي.
بهتره دي ناسالم رقابتو په ځای د زغپل پرمختګ تر لاس کم، یعنی په خوانی وضعیت په مناسبت اوسنۍ څه باید ډیر بدلی. نو ډیر وخت کوم غواړو سی رښتیا مې اوس تر لاس کو، نو زه په ټوله کې رقابت سید سیان ځوان په ټوله پاکستان مته تر رقابت مخکې دا بهتره د سړی وګوري چې زو د پرون په حساب نن ځوان څومره خسي سبا څومره خسي بلز خسي، او دا تر ټولو خ رقابت ما نظر لځان سره ده. که سړی په دې فکر کې چې نن سبا ځوان خوال په لور رواني، نو هغه باور وکه چې په ټوله اړخو کې به کامیابی. او ناسالم رقابتونه هغه که هر چیرته دي بیا هم وروسته نه یوازې استعداد وژني، نه یوازې داسې د خلک ټولنې د ترمنځ بد راولي، په زمین کې د خپل وروسته پی سي ماته کومه نتیجه پلاس نه کړه. او ما په نظر دا کپر اړخ کې مناسب نه ده.
د ځوانانو ترمنځ د ناسالمو رقابتونو عوامل څه دي؟ د دې ډول رقابتونو پایلې څه کېدلی شي؟ او په دې خاطر چې ځوانان له ناسالم رقابتونو لاس واخلي څه کول پکار دي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د څانګې له استاد پوهنمال شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
و
استاد دا چې نن سبا ځینې ځوانان له ناسالمو لارو رقابتونه کوي، عوامل یې څه دي؟
معمولا هغه امکانات او هغه سهولتونه کم، یعنی هر څوک خپل حق ته نه رسیږي، نو مجبوره ده چې په هغه موقف په هغه وظیفه خلک په اصطلاح هغه وکړي، ډېر خلک په یوه وظیفه هغه وکړي. دویم، ډیری افراد او اشخاص چې رقابت کوي خودکمبینی لري، یعنی یو ډول د حقارت احساس کوي، د کمښت احساس کوي، او په یوازې چې په خپلو انرژي، په خپلو افکارو، په خپل ژوند، په خپلو توانایو وړتیاو باندې فکر وکړي، ورځي د خلکو پښې وهي چې هغه مخته نه سي. درېیم مورد چې متاسفانه د دې لامل سوی چې موږ رقابتونه کوو، هغه معمولا د میندو او پلرونو په وسیله د دوی هڅول دي. مثلا د کاکا زوی ته دې ګوره څومره معاش اخلي، د ماما لور ته دې ګوره څومره ښه لایقه ده، او ته څه بلولی په اصطلاح. دغه هغه څه دي چې د ډېریو کورنیو په خاطر او په دلیل ځینې ځوانان متاسفانه رقابتو ته اڅي.
که چیرې دغسې ناسالم رقابتونه په ټولنه کې دوام کوي، دا به د ځوانانو لپاره کومې ستونزې راپیدا کړي؟
اول خو به ډېری رقابتونو توانېدلي دي، ډېری رقابتونه چې د ځوانانو تر منځ اړیکې ډېرې سړې، ډېرې بدې او ډېرې په اصطلاح خرابه کړي. دویم، د ډېریو ځوانانو ذهن آشفته او مغشوشوي. بل، عاطفي اړخه د ډېرو ځوانانو تر منځ مینه او محبت راکړه ورکړه په اصطلاح همپالنه یا همپذیري او ملګرتیا او د زړه خواله او رفاقتونه د شان له منځه وړي. په درېیم قدم کې، څومره چې رقابتونه ټولنیز اړیکې خرابوي، څومره چې رقابتونه ټولنیز مشکلات او ستونزې زېږوي، دا تعصب او د حسادتونه، دا ټول رقابتونه دي، دا مشکلات پیدا کېږي. له څلورمه اړخه، دی ډېر مجبوره کېږي چې ډېر کوښښ وکړي، ډېر زحمت وباسي، ډېره خواري وکړي، او دغه ډېره خواري او ډېر زحمت متاسفانه د تل جسمي اړخ هم زیانونه رسي. یعنی دی نور ذاتي هغه ارزښتونه چې پخوا یې درلودل، که هغه دود و دستور و رسومو، هغه ټول پښو لاندې کوي. یعنی په رقابت کې هر څه کېږي، یعنی هرې بدې کړنې ته لاس اچوي تر څو خپل سیال په اصطلاح له پښو غورځوي. او دا هغه څه دي چې د ځوانانو تر منځ، د ټولنې تر منځ، د افرادو تر منځ، د اشخاصو تر منځ ستونزې راولړي، او ټولنه متاسفانه یو بد لوري ته او بدې خواته ځي.
د حل لاره څه ده؟ نو هغه ځوانان چې په ناسالمو لارو روان دي او رقابتونه کوي، څنګه هغوی سالمو رقابتونو یا سالمو لارو ته راګرځولی شو؟
د نړۍ مشهور کومیډین چارلي چاپلین وایي دنیا دومره غټه ده، دومره لویه ده، دومره پراخه ده چې هر څوک کولی شي یو چیرته ودرېږي. اړتیا نشته چې یو څوک راسي بل څوک له جایه په اصطلاح ټیلا کړي چې لرې څه دلته درېږمه. موږ باید دغه مورد خپلو بچیو ته ور زده کړو چې دنیا ډېره پراخه ده، په ډېرو برخو کې ډېرې بریاوې او ډېر موافقتونه شته، او موږ هیڅکله باید مجبوره نه سو او لاس دې ته چې یو بل کس په اصطلاح له یو موقفه لرې کړو، یا یې ټیله کړو، یا یې په اصطلاح له پښو وغورځوو، یا سیالي ورسره وکړو، رقابت ورسره وکړو. دې ته هېڅ اړتیا نشته. کورنۍ نه هیله کوم چې خپلو اولادونو ته د رقابت په جای مینه، د رقابت په جای د خپلو احساساتو مدیریت، د رقابت په جای د ژوند مهارتونه، د رقابت په جای د سیالیو په جای ورورګلوي، د سیالیو د رقابت په جای پالنه، پیوستون، یووالی، ملګرتوب، رفاقت او ټیمي کارونه ور زده کړي. خپلو بچیو ته موږ باید ګروهي ټیمي کارونه ور زده کړو، ډله ییز کارونه ور زده کړو، ځکه چې نړۍ په سطح ټول اروپایان په دې موافق دي چې هغه څه چې یو نفر کوي هیڅکله برابر نه دي له هغه څه سره چې شپږو کسې کوي. بنان دوی باید وهڅول سي، دوی سره باید زغم پیدا سي، دوی باید مختلف عقاید، مختلف دریځونه، مختلف موقفونه وزغمي تر څو وکولی سي په ټولنه کې سالمه او ښه ژوند وکړي، او خپلو هیلو، خپلو موخو او خپلو ارزوګانو ته هم ورسیږي. یعنی په اصطلاح هم خپله بریالی سي او هم نور څوک نه یاثار کړي.
درنو اوریدونکو، دا وه د تاندې څانګې خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د تیر لمریزي میزان میاشتې په شپږویشتمه نیټه په کندهار کې په یوه حمله کې د دې ولایت د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق ووژل شو. دغه حمله چې د کندهار په ولایت کې دننه رامنځته شوه، د کندهار د والي د یو ساتونکي له لوري ترسره شوه. د جنرال عبدالرازق تر څنګ پکې د دې ولایت د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن هم ووژل شو او له منځه یوړل شو. نن د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ په خبرونه کې په همدې مسله باندې گو په ځنګړي ډول د جنرال عبدالرزاق د وژنې په تړاو باندې خبرونه کې د افغانستان د ودان افغانستان ګوند دوري رئیس او سنه منشي محمد یار یار ملمدي د کندهار ولایت اوسیدونکو د لنګدین حالات ساری د براته په دی اړه باندې بشپړ معلومات راکې. محمد یار صاحب تاسو هرکلی او خرغلاس وي ډېر زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکې سټډیو ته راغلی. که پیل لدینه کو ستاسو په نظر باندې د جنرال عبدالرزاق په وژنه باندې څه فکر کوي؟ ولی په دومره پراخه کچه باندې په کور دننه خبرګونونه پراو پاریدل؟
که څه هم د حالاتو د پیښو په منځ کې اوسېږه مزمه د پاره هم د هیښونکې او ډېر په زړه پورې او جالبه و چې خبرګونونه فوق العاده پراخ و او د جنرال رازق اغه محبوبیت د ولس په ذهن کې د ولس په جمعي ذهن کې د افغانستان په هر کونج او کنار کې او د هر قوم او هر مذهب او هر ډلې ذهن کې خورا هیښون کې وو. زه د فکر کوم چې د دې محبوبیت علت دا و چې جنرال رازق یو ډیر قاطع او جدي شخصیت او د دقیقیت او جدیت د پاکستان د پاکستانی پالیسی په وړاندې او د افغانستان په مقابل کې د پاکستان د ډیر خشنی ډیپلوماسي په مقابل کې ډیر قاطی و. پر همدې اساس باندې افغانانو ډیر زیات خبرګون وشوي او د دم د محبوبیت سطح یعنی لږ تر لږه زما د توقع خلاف ډیر لوړه وه.
واقعا دا پیچلې قضیه ده. د دې قضیه په تړاو باندې ستاسو شخصي برداشت څه دی؟
که څه هم د دې قضیه په باب باندې عجیب و غریب نظریات مطرح کیږي، زه د تحلیلګران څخه عجیب و غریب تحلیلونه اورم. له بده مرغه د افغانستان په 40 کلن جنگ کې د اعتماد او د باور یو ډیر لوی بحران په افغانستان کې رامنځته شوی دی. هر څوک هرې پدیدې ته هرې مسلې ته د ډیر شدید شک په سترګو باندې ګوري. د دغه پیښې په اړه باندې هم خبرګونونه ډیر عجیب و غریب و. زیاتره تحلیلګران مو نظر خوندان مو عام خلک د کوڅې او د بازار خلک د دغه پیښې ته د توتیه د تیوري لزاویې څخه ګوري. په سوشل میډیا کې خو هر ډول نظریات راځي، اما زه تعجب دی ته کوم چې جدي خلک او خاص خلک هغه هم دغه د کوڅې او د بازار د نظریاتو تر تاثیر لاندې راغلي او دوی د سرګندونه کې د تحلیل کوي چې ګواکې دا خپل د خارجانو یا په خاص ډول د امریکا یو توتیه و چې جنرال رازق له منځه یوسي. اما زه داسې فکر کوم چې دا د واقعیت څخه لیرې ده، دا پر کوم خاص دلیل باندې بنا تحلیل و نظریه نه ده او دا د دې هغه منطقي اړخ ډیر ضعیفه دی، ځکه چې د پاکستان په وړاندې ما تاسو ویل چې د جنرال رازق قاطعیت عجیب و غریب و په دغه سې قاطعیت باندې موږ تر اوسه پورې لږ تر لږه په دغه اولس کال کې کوم بل نظامي شخص نو ولیدلی چې په دونه قاطعیت باندې ودرېږي. او پاکستان په تیرو لسو دولسو کلونو کې په خپل ټول زور او قوت باندې هڅه وکړله جنرال رازق د منځه یوسي او لسګونه بریدونه شنډ سوله، لسګونه بریدونه څخه دی روغ راووتی. دغه ټول د دې واضح څرګندوی دي چې په دې کې لکه خپل چې حکومت هم ویل په دې کې د پاکستان لاسو خپل چې کله چې مثلا طالب ادعا کوي او هغه ویډیو خبرې د هغه نفوذي کس چې د مجروزلی وو نه دا خو واضح پیغام رسوي، هم پاکستان دا وایي هم طالب وایي او هم یعنی د پاکستان ویل سم هدف دا دی چې کله طالب ادعا کوي د طالب ادعا مساوي ده د پاکستان د ادعا سره. پیش زما په نظر باندې څرګند ده او دا توتیه په پاکستان کې جوړ شوی او پاکستان په شدت باندې څارو دي ته چې کله چا خبره په لاس افسي پر نوموړي باندې او بل اخره په خپل د ډیر زیات تعقیب هول زل ورسته پاکستان وټوانی دی چې خپل هدف ته ورسیږ.
خو پاکستان دا موضوع رد کړ. تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ورسته سرګندونه چې په کندهار کې کړې وي او د جنرال رازق د قاتلینو غوښتنه یې له پاکستانه کړې و دا رد کړ، ویل چې په دې برخه کې باید له دوی سره لږ تر لږه شواهد شریک شي. فکر کوي شواهد موجود دي؟
دا کاملا طبیعي ده چې پاکستان باید دا رد کړي. تاسو ماته شولای نه سي چې په تیر اولس کلونو کې حتی په تیر څلوېشتو کلونو کې د جهاد په دوران کې چې دا ټول جهاد د پاکستان څخه مدیریت کېدی او رهبری کېدی او دا خو نور واضح خبره ده، سپینه خبره ده. هیڅ کله هم پاکستان د هیڅ پیشي پرپر غاړه نه اخیستی او نه ویل دي. دا طبیعي خبره ده چې پاکستان باید دا رد کړي. کله چې د افغانستان په سطح، د منطقې په سطح او د جهان په سطح باندې دا نظر په قاطعیت سره موجود دی، په وضاحت سره موجود دی چې د تروریزم ځالې په پاکستان کې دي او ترهګر په پاکستان کې روزل کیږي، د پاکستان څخه را صادریږي افغانستان ته، نو ما مخکې تاسو ته وویل چې کله طالب ادعا کوي چې دا کار ما کړی دی، معنا دا چې دا پاکستان کړی دی. کله چې دا ویډیو جوړیږي، کله چې دا توطیه جوړیږي، طبیعي خبره ده دا په پاکستان کې جوړیږي او دا نور د دنیا څخه هم پټه خبره نه ده. هماغه چې پاکستان د امریکا ستراتیژیک ملګری وو، نور امریکا هم هغه حتی رسیدلې ده، که څه هم تیرو حکومتونو کې په افغانستان کې دا فریاد پورته وو د امریکا څخه، دا هیله کېدله، دا غږ قربان کېدی چې تاسو د تروریزم اصلي ځالو ته، اصلي مرکزونو ته توجه وکړئ. اما دا قنات نور کول سوی نړیوال ټولنې ته، د ملي وحدت حکومت په جبانی وټ باندې دی چې نړیوال ټولنې ته دا قنات ورکړي، یا خپل ستراتیژیک ملګرو ته دا قنات ورکړي، هغه ته اسناد او شواهد وړاندې کړي چې تروریزم په پاکستان کې دی. هماغه و چې موږ تاسو ولیدل چې امریکا چې پاکستان یو ستراتیژیک ملګری و، هغه په ټول وضاحت باندې تا د پرون د امریکا د بهرنی چارو وزیر تاسو خبري است چې وی ویل چې نور تروریزم موږ نه سم نړۍ، بلخصوص تاسو د افغانستان سره په پولو کې، او د بهرنی چارو وزیر په وضاحت سره دا خبره د امریکا وکړه چې تر دې نور موږ واضح خبره کولای نه شو، یعنی خبره نور ټوله واضح او روښانه ده.
د جنرال رازق له وجل کېدون وروسته د افغان حکومت عکس العمل سمره خلکو ته د قنات وړو په ځنګړي ډول ستاسو په نظر باندې کندهار خلکو ته چې په سیاسي او امنیتی برخه کې ویلوې تش سره مخ شول؟
د افغان حکومت عکس العمل که په مجموع کې په کلي توګه ورته وګورو، د خلکو د قنات وړو افغان رئیس جمهور چې کله کندهار ته سفر وکړي، د دې سرګندونې ټولې یو دوه درې شمېرلې واضح سرګندې او د خلکو د قنات وړ وې. د جنرال عزیق ورور د هغه ځایناستي ټاکل دا خپل د الته د یو شمېر قومي مشرانو غوښتنه وه، هغه غوښتنه ورسره ومنل سو. له جنرال عزیق د خپلواکۍ د ستره تعلقه به ورکول سو. په کابل او کندهار کې به ځینې واټونه د جنرال عزیق په نوم نومول کیږي. دا ټول هغه څه وو چې د حکومت د درنښت څرګندوی و، د جنرال عزیق شخصیت و مثلا د هغه کارکردګۍ ته او د شهادت او د وینو ته، وینو احترام ته. کله چې رئیس جمهور ځي، د جنرال عزیق د مور لاسونه ورته مچوي، د کور ته ورځي، دا د ډیر لوی او ژور احترام څرګندوی دی. او دا فکر کوم د خلکو د قناعت وړ دی، خلک راضي دي.
د لومړی پیښنه ده تقریبا لدین وړاندې د ملي اردو په لیکو کې، د ملي پولیسي په لیکو کې د غړول نفوذي کسان موجود وو، ورته پیښې رامنځته کړي دي، مثلا په بهرنیانو باندې غړول حملې شوې دي. فکر کوي چې د حکومت په مهمو ځایونو کې د غړول نفوذي کسانو ځای نیولې که دغه سوي په دغه ډول قضیو پر رامنځته کېدلو کې حکومت پړ نه بولي؟
حکومت زه نه پوهېږم چې د پړ اصطلاح ورته وکاروو که یې ونه کاروو. په هر صورت حکومت مسؤل دی، حکومت باید د پیښو څخه زده کړه وکړي، حکومت باید په شدت او په جدیت باندې دغه پیچلي مسالې ته متوجه اوسېږي. او زه باور لرم حکومت متوجه دی، اما دا به نه هیروو چې حکومت په عادي شرایطو کې قرار نه لري. حکومت په ډېر غیر نارمل شرایطو کې قرار لري. حکومت په یوه جبهه کې نه جنګیږي، حکومت په څو جبهو کې جنګیږي. حکومت په کور دننه د خپلو سیاسینو سره، حتی د هغو کسانو سره چې خپل په حکومت کې دخیل دي، د هغو په وړاندې په جنجال اخته دي، هغه پر د اپوزیسیون په شکل په مقابل کې ولاړ دي. خپل د منطقې جنجالونه، نړیوال جنجالونه، یعنی دغه ټول جنجالونه که تاسو سره ضرب جمع کوي او دا ټول د حکومت په غاړه کې ورواچوي، نو انصافا سړی ویلی سي چې دا حکومت د ډېر لوی بحران سره په مقابله اخته دي. مسایل خورا پیچلی دی او د دغو پیچلتیاو په وړاندې مقابله هم دومره سخته ده، او په هم دومره سختي باندې حکومت خپړی وسره لګي وسره لاسو ګریوان.
محمد یار صاحب، مخکې مو د کندهار د وزیر شوی امنیت قومندان جنرال رازق د ورور عطادین خبره وکړه چې دغه په ځای باندې د قومي مشرانو په غوښتنه باندې د کندهار سرپرست امنیت قومندان په توګه وټاکل شو. د کندهار د امنیت په برخه کې څومره موثر تمامېدای شي؟
اول به دا درته وایم چې دا خبره باید واضح سي او زموږ ولس باید په هغه باندې پوه سي او د دغه درک او د دغه پوهې څخه د خپل راتلونکي د جوړېدو لپاره استفاده وکړي. د پرنسپ له مخې او د قانون له مخې دا سمه خبره نه ده چې زموږ مقامونه دولتي او حکومتي مقامونه میراثي سي. دا د چا شخصي ملکیت نه دی. کچېری یو کس د منځ ځي د یو چوکي خالقیږي هغه باید د کورنۍ ته په میراث پاتې سي. اما د افغانی ټولنی بل خصوص د کندهار ټولنیزی ارواپوهنې ته په پام سره چې الته لا هم له بدمرغ قبیلوي او قومي ذهنیت حاکم دی، نو د دغه حاکم ذهنیت هغه اجبار دومره شدید و قوي و چې باید حکومت همداسې یو فیصله وکړي.
بالاخره د پاکستان سره څه کول پکار دي؟ دا لومړی پیخانه ده، له دې نه مخکې هم دغه ډول پیښې رامنځته شوي او شاید وروستۍ هم ونه اوسي. افغان حکومت بالاخره باید څه وکړي؟
پاکستان له بده مرغه د ډیرو کلاسیکو او هغه زړو پالیسیو ډیپلوماسیو پر بنسټ باندې د افغانستان سره تعامل کوي چې دا هم افغانستان ته تاوان رسولی دی او هم ډیر په شدت باندې پاکستان ته، هم د پاکستان ولس ته هم زیان رسولی دی. د بده مرغه د پاکستان د پاکستانی چارواکو سره دا درک نه پیدا نه دی پیدا سوی او لا هم د سنش نه لیدل کیږي چې دا درک دی د مندلې او سیږي چې نور باید هغه دښمنۍ ل پالیسیو څخه لاس واخلي او دلته د منطقې د آرام د سولې د ثبات لپاره هغه سیاستونو ته مخه کی چې دواړه برخې افغانستان او پاکستان دواړه ګټه وکړي. د افغانستان حکومت یو کار کولای شي د پاکستان په وړاندې چې خپل ځان سره راټول کړي، ځان سره راټول کړي، فساد له منځه یوسي او هغه اختلافات چې په افغانستان د حکومت په دننه کې دي هغه اختلافات د له منځه وړلو لپاره هڅه وکړي. دننه که په کور کې مشق وینوسو او په یو قوت باندې بدل نسو، زه داسې فکر کوم چې پاکستان په اوزرو زاریو باندې به دې ته غاړه نه